دا سهار و بجې شوې درنو دوستانو السلام علیکم سهار مو په خیر او نیک مرغه وسانند د سه شنبه ورځ دا د 1399 هجری لمریز کال د لړم د میاشتې شپږم او د 2014 میلادي کال د اکتوبر 28 نیټه ده. تاسو ته رادیو د نن ورځې د خبرونو په سر کې موزه اجمل اند ل خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له و بجو نه پیلېږي او د ماښام تر و بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 12.90 تاسو کولی شئ چې وای ورئ. سهارنۍ نیم ساعت خبرې مجله پیله او په سر کې هم دا مهم خبرونه سر ټکی افغان ولسمشر اشرف غنی احمد زیتی رشپه د یو لوړ پوړي پلاوی سره د چین په سفر روان شوه. د اصلاحات او خی حکومتدارۍ په چارو کې د جمهور رئیس اشرف غنی احمد زی خاص استازی احمد زی مسعود په رسمي ډول خپل کار پیل کړ او د ایران دولتي خبري اژانس وایي له یو سلو ډیر شو زیات زده کوونکي په جنوبي ښار زاهدان کې د زهري ګازو د خپرېدو له کبله مسموم شوي دي. بشپړ خبرونه واورئ په سر کې هم د افغانستان په اړه. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی احمد زی د یو جګپوړي دولتي هیئت په مشرۍ چین ته تللی. ټاکل شوی چې ښاغلی احمد زی به په دې سفر کې د چین له ولسمشر شی جن پینګ نورو مشرانو او پانګوالو سره وګوري. د جمهور رئیس مرستیال ویاند فایق واحدي د دې سفر په اړه ازادي راډیو ته وویل
رئیس جمهور اشرف غنی احمد زی شب گذشته در رأس یک هیئت عالی رتبه دولتی
خغلی واحدی وای ولسمشر اشرف غنی احمد زی تیر شپه د یو جګپوړي دولتي هیئت پر مشرۍ پیکینګ ته ولاړ. دا سفر د چین د ولسمشر د بلنې پر اساس شوه. په دې څلور ځنی سفر کې به د افغان جمهور رئیس د چین له ولسمشر صدر اعظم او پارلمان له رئیس سره لیدنې کتنې وکړي. خغلی واحدی زیاته کړه افغان ولسمشر خغلی اشرف غنی احمد زی په دې سفر کې د چینی او افغان پانګوالو او سوداګرو په ویستره غونډه کې وینا وکړي او په افغانستان کې به دا پنګاونو دا سانتیاو لپاره معلومات ورکړي. د اصلاحات او خی حکومتداري په چارو کې د ولسمشر اشرف غنی احمد زی خاص استازي احمد زی مسعود په رسمي ډول پرون خپل کار پیل کړ. ولسمشر احمد زی د دوشنبه پر ورځ په څوکۍ باندې په رسمي ډول د خاغلی مسعود د کینولو پر مهال وویل د یو باثبات او سوکاله افغانستان لپاره د خاغلی احمد زی مسعود د اراده او پروګرام ستاینه کوي او له سره خی همکاري ته هیله مندي.
امروز به مجرد نهایت افتخار از سیاست ملی افغانستان جناب احمد زیا مسعود.
خغلی احمد زیا وای زما لپاره نن ډېر خوښي زده چې ملي شخصیت جناب احمد زیا مسعود زما د خاص استازي په توګه په رسمي ډول خپل کار پیلوي. د یو باثباته سوکاله او سوله ایز افغانستان لپاره د دوی شخصیت اراده او پروګرام د افغانستان د خلکو ایم امید او ویاړ دی. ولسمشر احمد زی له دې مخکې خغلی اتمر د ملي امنیت سلاکار په دندې عبدالسلام رحیمی د جمهوري ریاست د دفتر د رئیس او نظیف الله سالارزه د ولسمشر د ویان په دندو ګمارلی. پرون په عراق کې دوه موټری بمی چاودنو لږ تر لږه څلور دېرش کسان وژلي. تر ټولو خونړی برید د بغداد څخه 50 کیلومتره لرې جنوب لوري ته د جرف الصخر خارګوټي څخه بهر د شیم ملیشو د تالاشۍ پر یوه پوسته وشو. د خارګوټي چې اکثریت وګړي سنیان دي تر دې برید یوه ورځ مخکې د عراق حکومت او شیم ملیشو د اسلامي دولت له وسلوالې ډلې نه ولیو. د اسلامي دولت وسلوالې ډله د جولای د میاشتې رئیس د غلطه واکمنه وه. چارواکو ویلي د اسلامي دولت د ډلې وسلوال له چاودېدونکو موادو ډک هموی موټر د تلاشی د پوسټي سره ټکر کړ چې په چاودنه کې چلی ریش کسان وژل او شل نورې ټپیان کړل. په نهال کې پولیس ویلي د بغداد په یوې مرکزی شیمیش سیمه کې بلې موټری بمی چاودنې لږ تر لږه لس کسان وژلې دي. د ایران دولتي خبري اژانس ویلي یو سلو ډیر شو زیات زده کوونکي په جنوبي ښار زاهدان کې د زهري ګاز د خپرېدو له امله په روغتون کې بستر شوي دي. د دوشنبه په ورځ د ایران د سیستان بلوچستان ولایت له سلو زیات ښوونځي تړل شوي وو. رپورټونه وایي د بستر شوو نږدې شپېته تنه د ښوونځیو زده کوونکي دي چې د سا ایستلو سردردۍ ګنګسیت او خوابدۍ ستونزې ورته پیدا شوي. د زاهدان والي علي ارجمندي په ښار کې د ورانکارۍ ادعا رد کړه. د سیستان بلوچستان ولایت له پاکستان او افغانستان سره ګډه پوله لري. ارجمندي زیاته کړه د یوې شخصي کمپنۍ یو کارکونکی نیولی چې د یک شنبه په ورځ د ښار د مصرف شو بو کانال ته د حشراتو ضد مواد چې تاریخ تیر شوی او غورځولی دي او د کیمیاوي تعامل له کبله زهرجن ګازونه تولید کړي دي. او ترکمنستان د دوشنبه په ورځ له شوروي اتحاد څخه خپلواکي تر لاسه کول درويشتمه کلیزه ولمانځله. دا دوه ورځنی مراسم د دوشنبه په ورځ پیل شول او د مرکز اشقابات په ملي لوبغالي کې په زرګونو ترکمنانو یې په ترڅ کې ملي نڅاوې وکړې او سندرې وویلې. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د ترکمنستان جمهور رئیس قربان قلی بردی محمدوف ته د مبارکۍ پیغام استولی دی.
دا هم د افغانستان د ځینو سترو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې ده. په کابل کې به اسماني موریاض وي د تودوخې لوړ درجه 40.6، په کندهار کې به اسمان وریاض وي د تودوخې لوړ درجه 22.8، په هرات کې به اسمان لمر وي د تودوخې لوړ درجه 14.1، په مزار شریف کې به اسمان وریاض وي د تودوخې لوړ درجه 11.3، او په جلال آباد کې به اسمان غبار وي د تودوخې لوړ درجه 24.4.
دوستانو خبرونه مولا ازادۍ رادیو نه واوریدل. وړاندې په دې نیم ساعت خبري مجله کې دا ریپورتونه موضوعات لرو. ولسمشر اشرف غنی احمد زی تیر شپه چین ته د یو څلور ورځنی سفر په مخه د یو لوړ پوړي دولتي هیئت سره روان شوی دی. په دې اړه په ریپورت سربیره مولا دې خبره وچی د افغان حکومت اجرایوي رئیس عبدالله وایي په ادارو کې باید د بهرنیو سلاحکارانو د فعالیتونو د موثریت په اړه څېړنې وشي. په یو بل ریپورت کې د کندهار د غورک ولسوالۍ د امنیتي وضعیت حال درکو. د امریکا د مشرانو جرګې ډیموکرات کړي وایي امریکا غواړي تر دې وروسته له افغانستان سره خپلو مالي مرستو جدي څارنه وکړي. چې دا څارنه به څنګه کیږي دا مسلام په یو ریپورت کې څېړو. دا سیمه نړۍ په مسایلو کې بواب لري چې په اوکران کې د اکتوبر په 16مه پارلماني انتخاباته شول او پرون نتیجو وخوډل چې لویدیس پلوي بلاکونه پکې مخ کې دي. په دې اړه به هم ریپورت درته وړاندې کو. د دینم ساته خبري مجلې په پای کې د شون رنگونه هم لرو. دا د ازادي رادیو ته دوستانو زموږ غږ په ټول افغانستان کې په منځنۍ سپه 12.9 اوریدل شي. په غنو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 0.15 خبريږي او که انټرنیټ لري بیا نو چې هر شي کولای شي دا انټرنیټ لاله زموږ خبرونه واوري زموږ د ویب پاڼه پته ده azadiradio.com. دا د نیم ساعت خبري مجلې لومړی ریپورت راخلو. واغ چې ته د ولسمشر اشرف غني احمد زی د سفر په اړه دی. ولسمشر اشرف غني احمد زی تیر شپه په یو څلور ورځنی رسمي سفر چین ته روان شو. ټاکل شوی ده چې ښاغلی احمد زی بل چینایي مشرانو سره د اقتصادي، امنیتي او فرهنګي اړیکو د لا ټینګښت او پراختیا په اړه خبرې وکړي. له ولسمشر سره یو شمېر افغان پانګوال او سوداګر هم په دې سفر کې ملګري دي او هڅه به وکړي چې چینایي پانګوال او سوداګر په افغانستان کې زیاتې پانګونې ته راوبولي. دا ولسمشر احمد زی د سفر نور جزئیات به له جانقه الکوزینه واورو.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی احمد زی بهر ته د خپل دوهم رسمي سفر په لړ کې تیر شپه چین ته ولاړ. د جمهور رئیس مرسیال وین خاغلی فایق واحدی ازادی راډیو ته ویل
رئیس جمهور اشرف غنی احمد زی شب گذشته در رأس یک هیئت عالی رتبه دولتی عظیم بیشینگ
جمهور رئیس خاغلی اشرف غنی احمد زی تیر شپه د جکپور دولتي هیئت په مشرۍ پیکینګ ته ولاړ. دا سفر د چین د جمهور رئیس د بلنې پر اساس شوی. په دې څلور ورځني سفر کې به د افغانستان جمهور رئیس د چین له جمهور رئیس صدر اعظم او د پارلمان له رئیس سره لیدنه کتنې وکړي. جمهور رئیس به په دې سفر کې د چینایي او افغان سوداګرو یوې غونډې ته هم وینا وکړي او په افغانستان کې د پانګونې لپاره د برابر شوو اسانتیاو په اړه به معلومات ورکړي. خاغلی فایق ازادی رویت ویل جمهور رئیس احمد زی به د چین په یو پوهنتون کې وینا وکړي. د چین او افغانستان ترمنځ اړیکو په بېلابېلو برخو به رڼا واچوي. د کارپوهانو په نظر چین ته د جمهور رئیس اشرف غنی احمد زی دا سفر د زیات اهمیت وړ دی. په دې سفر کې به زیاته هڅه وشي چې د افغانستان په بیا رغونه کې د چینایي پانګوالو لیوالتیا زیاته شي. له جمهور رئیس احمد زی سره په دې سفر کې یو زیات شمیر افغان سوداګر او پانګوال هم ملګري دي او چینایي پانګوال به وهڅول شي چې د افغانستان د کانونو د استخراج په برخه کې پانګونې وکړي. دا مهال چین د افغانستان د عینک مسو کان کې پانګونه کړې او د دې کان د استخراج لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ په 2001 میلادي کال کې تړون لاسلیک شوی و. ویل کیږي چې په دې تړون به له سره غور وشي. له بلې خوا افغانستان او چین په خپلو کې 6 کیلومتره ګډه پوله لري او د چین لوري ته سیمه کې تر ډیره حده ایغور مسلمانان ژوند کوي. ایغور مبارزین په چین کې په حملو تورن دي. پیکینګ اندېښمن ده چې د افغانستان له لوري امنیتي ګواښونه به دوی ته نور ستونزې هم رامنځته کړي. په افغانستان، عراق او ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتو پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد وای په سیمه کې د چین اغیز ته په کتنې د افغانستان او چین همکاري د افغانستان د ثبات او امنیت لپاره ډیره مهمه ده. یوه مسله چې موږ هیله من کوي هغه دا ده چې چین دا مهال د افراطیت د خطر په وړاندې اندېښمن دی. چین غواړي په سیمه کې د خپل اغیز زیاتولو په مقصد د افغانستان په زیربناو کې ونډه واخلي. چین د پاکستان دوست دی او پر هغه هیواد نفوذ لري. که چیرې چین او امریکا د افغانستان د ستونزې په حل کې همکاري وکړي، فکر کوم دا به د افغانستان د مسایلو په حل او له پاکستان سره د اړیکو په ساتلو ستر اغېز وکړي. د جمهور رئیس مرستیال ویان ښاغلی فایق واحدي هم ازادي راډیو ته وویل چې جمهور رئیس احمدزی به له چینایي مشرانو سره په کتنو کې د امنیتي همکارۍ پر مسلې خبرې وکړي. د سیمه ستر هیواد چین ته د افغانستان جمهور رئیس په داسې حال کې سفر وکړ چې د روان عیسوي کال په پای کې بهرني ځواکونه له افغانستان څخه وځي، دې هیواد ته به بهرنۍ مرستې کمې شي او چین د دې تشې په ډکولو کې مهمه ونډه اخیستلی شي.
آزادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسئلو باندې د بحثونو یوازینی مرجع ده.
د آزادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
افغان حکومت اجرایوي رئیس وایي په ادارو کې باید د بهرنیو سلاکارانو د فعالیتونو د مؤثریت په اړه څېړنه وشي. عبدالله عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو د شورا په غونډه کې ویل بهرني سلاکاران ډېرې تنخواګانې اخلي او په کار ده چې د افغان سلاکارانو ظرفیتونه لوړ شي. په دې اړه تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې اورو.
د افغان حکومت اجرایوي رئیس وایي چې په ادارو کې د ظرفیتونو لوړولو ته باید کار وشي، سو هیواد د بهرنیو سلاکارو له احتیاج خلاص شي. عبدالله عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل چې د بهرنیو سلاکارانو د موجودیت او د کادرونو د مؤثریت په اړه څېړنه مهمه ده. ښاغلی عبدالله وویل د بهرنیو سلاکارانو تنخوا ډیره لوړه ده او باید معلومه شي چې افغان حکومت له دوی نه څومره ګټه اخیستلی شي.
البته وزارت ها ضرورت به همکار دارد.
البته وزارتونه د بهرنی و سلاکارانو موجودیت ته اړتیا لري. خود دې ترڅنګ باید هر ورځ به سکتوري وزارتونو کې ظرفیتونه جوړ سي. یو مسله چې باید پاغې کې څېړنه وسی داده چې د بهرنی و سلاکارانو موجودیت څومره ګټور دی او څومره مرسته کړي د ظرفیتونو د جوړېدو په برخه کې.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د راپورونو په اساس د نړیوالې ټولنې مرستې تر ډیره د دغه مشاورینو په تنخواګانو لګول کیږي. ویل کیږي چې دا مهال په افغانستان کې له 15,000 څخه ډیر بهرني مشاورین کار کوي. په عین حال کې یو شمېر اقتصاد پوهان په افغانستان کې د بهرنیو مشاورینو موجودیت او فعالیتونه بې ګټې ګڼي. د اقتصادي چارو پوه سیف الدین سیحون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په خوشنۍ سره د بهرنۍ سلاکارانو لخوا هیڅ ډول ګټور اقتصادي سیاست رامنځته نه سو. تر ډېره پروژې نقض وې. دا پروژې د افغانستان خلکو او ملي منافعو سره په ټکر کې وې. نو ویلی سو چې د دوی کارونو هیڅ ډول مؤثریت نه درلود.
یو شمېر څېړونکي هم ټینګار کوي چې افغان حکومت باید خپل لومړیتوبونه جمع بندي کړي او یوازې د اړتیاو په صورت کې له بهرنیو مشاورینو څخه ګټه واخلي. د دوی په باور ډیر افغانان اوس کولای شي چې په اقتصادي برخه کې د مدیریت او سلاکارۍ چارې پر مخ بوزي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولی دي.
احسان الله ډاډمن د پکتیا ولایت څخه په راستولي سمس کې ویلي زه د افغان حکومت څخه دا غوښتنه لرم چې افغان ځواکونه ښه تجهیز او سنبال کړي او افغان ځواکونه هر وخت په مخالفینو باندې بریالي واوسي. دا ویلي دي دغه لار د افغان ولس د ساتلو لپاره ښه لار ده. بل اوریدونکي د هلمند د مارجي ولسوالۍ نه چې خپل نوم رحیم الله مقدس خودلی دی ویلي د اشرف غني احمدزي څخه غواړم چې په هلمند او کندهار کې پرمختیایي پروژې جوړې کړي چې خلک مصروفه شي او امنیت سم شي. یو بل اوریدون کی ویلی دی چی پا فرا ولایت کی دا باکوا ولسوالی دا چکاو پسیمه کی دا وسلوالو طالبانو او پولیسو لخوا ام دا وس جګړه روانه ده. دی اوریدون کی خپل نوم نه دی لیکلی. دا کونړ د خاص کونړ ولسوالی څخه یو اوریدون کی دا ریورن کرخه پاړه یو اس ام اس راسته ولې دی ویلی دی چی پا دې کرخه نام نه سیاتی دی. یو بل اوریدون کی نقیب الله هلمندی بیا د هلمند ولایت څخه په خپل پیغام کې ویلي برتانوي او امریکایي ځواکونه په داسې حال کې له هلمند څخه وځي چې په هلمند کې اوس هم جګړه په شدت روانه ده. اوس هم یو ور بیا د مهمو خبرونو سرټکی. ولسمشر اشرف غنی احمد زی تیره شپه د یو جګپوړي دولتي پلاوي په مشرۍ د چین په څلور ورځني سفر روان شوی. دا اصلاحات او خې حکومتداري په چارو کې د ولسمشر اشرف غنی احمد زی خاص استازي احمد ضیا مسعود پرون په رسمي ډول خپل کار پیل کړ. په عراق کې دوه موټری بمی چاودنو لږ تر لږه څلور دېرش کسان وژلي. تر ټولو خونړی برید د بغداد څخه 50 کیلومتره لرې جنوب لوري ته د جرف الصخر ښارګوټي څخه بهر د شیعه ملیشو د تالاشۍ پر یوه پوسته شوی. د ایران دولتي خبري اژانس وایي له دیرشو څخه زیات زده کوونکي په جنوبي ښار زاهدان کې د زهري ګازو د خپرېدو له امله په روغتون کې بستر شوي دي. ترکمنستان د دوشنبې په ورځ له شوروي اتحاد څخه د خپلواکۍ د ترلاسه کولو درویشتمه کلیزه ولمانځله. د ارمنستان او اذربایجان جمهور رئیسانو د نګورنو قرباغ د لانجمنې سیمې پر سر له دریو میاشتو څخه په لږه موده کې د دوشنبې په ورځ د دریم ځل لپاره وکتل. او د امریکا متحده ایالاتونو د دوشنبې په ورځ د دوی په وینا له اسلامي او لویدیځو هیوادونو سره په ګډه د اسلامي دولت د وسلوالو لخوا د جنګیالیو د جذب او فرقه یي کرکې د رامنځته کولو پر ضد د معلوماتو خپرول یا د معلوماتو ائتلاف فایل کړ. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خپرونې هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې دوام کوي چې په منځنۍ صفه 12.90 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. یادونه کوو چې د ماښام له 2 نه بیا د سهار تر 2 په همدې صفو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې هم اورېدل کېږي. چې خو تاسو د ازادۍ راډیو ته غوږ کې سلیم احمد صالح ته بغوږ کېږدو د لویدیځ ورځپاڼو ته یې کتنه کړې. ترې وابورو چې د لویدیځ ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي.
زیاتو لویدیځو ورځپاڼو په افغانستان کې د بریتانیا د پوځي ماموریت پر پای ته رسېدو لیکنې کړي، خو د افغانستان او سیمې پر تحولاتو یې هم ځینې مقالې خپرې کړې دي. فارن پالیسی خپرونې افغانستان او پاکستان ته د اسلامي دولت ډلې د تګ پر مسله لیکنه خپره کړې ده. د خپرونې په باور دې ډلې ته لوی چیلنج افغان طالبان دي. فارن پالیسی استدلال کوي چې په افغانستان او پاکستان کې د اسلامي دولت ډلې لپاره هر لاسته راوړنه نه یوازې د طالبانو د تمویل او بهرنۍ مرستې منابع په خطر کې اچوي، بلکې طالبانو ته د نویو کسانو جذبول هم کموي. خبرونه لیکلي د پاکستان په قبایلی سیمو کې د القاعده شبکې په ګډون تر لاسو زیاتې سختریزي ډلې حضور لري چې د افغان طالبانو مشر ملا محمد عمر ته وفادار دي. فارن پالیسی زیاتوي که څه هم د اسلامي دولت د ډلې مشر ابوبکر البغدادي ځان د ټول اسلامي نړۍ خلیفہ اعلان کړي، خو له دې سره سره به په پاکستان کې د اسلامي دولت ډلې مداخله د دې سبب سي چې دغه ډله د افغان طالبانو له وفادارانو سره په مستقیم بحران کې ښکیل سي. خبرونه وړاندې لیکي طالبان به هیڅکله اجازه ورنکړي چې کومه بله ډله د دوی د سرچینو پر ریشو منګولي شخي کړي یا رقیبان سي. د فارن پالیسی خبرونې په باور په تیره څه باندې یوه لسیزه کې د طالبانو په ځنمرګو بریدونو کې ګڼ ملکیان وژل سوي، چې په نتیجه کې له افراطي او د تاوتریخوالي له نظریاتو د خلکو ملاتړ کم سوی دی. د فارن پالیسی خبرونې د مقالې لیکوال زیاتوي دا چې د اسلامي دولت ډلې د سوریې او عراق پر ځینو برخو د حملې له کبله پر غیر سنی مسلمانانو او غیر مسلمانانو حملې وکړې، دا چانس ډیر کم دی چې د تحریک طالبان پاکستان مشران دي له دې ډلې ملاتړ وکړي. د امریکا چاپ نیویورک ټایمز رسپانې په افغانستان کې د مخدره موادو په اړه یو لیکنه خبره کړې چې سرلیک دی د افغانستان ناپایه احتیاط. رسپانې لیکي په تیره څه باندې یو لسیزه کې د امریکا متحده ایالاتو په افغانستان کې د مخدره موادو د تولید پر ضد پر مبارزه 1.6 میلیارد ډالر لګولي دي، خو نتیجه یې واضح ده، هغه دا چې دغه پروګرام ناکام شوی دی. نیویورک ټایمز رسپانه لیکي دغه سی یوې ناکامۍ د افغانستان اقتصاد تر ډیره په جنایي فعالیتونو، پراخ اداري فساد او په زیاته پیمانه د افغانانو په احتیاط یا روژدیدنې پورې وتاړه. په لیکنه کې وړاندې راغلي د مخدره موادو او تریاکو نه کنټرولېدونکی تجارت د دې سبب سوی چې وسلوال طالبان له دې درکه هر کال 155 میلیونه ډالر عواید ترلاسه کړي. د نیویورک ټایمز رسپانې په باور وسلوال طالبان د خپلو عوایدو 1/3 برخه له همدې لارې ترلاسه کوي. پاتې نورې هغه مالی مرستې دي چې له دې ډلې سره د حکومت ضد فعالیتونو په خاطر کیږي. ورسپانې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا پر لګښتونو د څار ادارې یا سیګار د مشر جان سوپکو خبرې هم راخیستې چې ویلې دي موږ په هر د پام وړ معیار کې ناکام سوي یو. د ده په وینا د مخدره موادو کښت او تولید زیات سوی، د دغو موادو په وړاندې خنډونه او د له منځه وړلو چارې کمې سوي دي. نیویورک ټایمز رسپانې د دې امریکایي چارواکي یوه بله جمله هم راخیستې چې ویلې دي په افغانستان کې له بلوا څخه مالي مرستې زیاتې سوي او بلاخره د خلکو د روژدیدلو او تجاوزونو کچه هم په بې ساري ډول لوړه سوې ده.
د کندهار د غورک د امنیه قمندان د وژل کېدو سره سم وسلوالو د دې ولسوالۍ د نیولو هڅې کړي، خو مقابلې ته یې په خپله د ولایت د امنیه قمندان جنرال عبدالرزاق رسېدلی. د ترلاسه شوو معلوماتو پر اساس تر 300 زیات وسلوال چې سپکې او درنې وسلې ورسره دي، د خاکریز، د لام او د هلمند ولایت د سنګین څخه یې د دې ولسوالۍ د نیولو په هدف بریدونه پیل کړي. صادق رښتینی مو له کندهاره په نور حال خبروي.
وسلوالو مخالفینو دغه حمله د سرخابات او کلامشا سیمو څخه هغه وخت پیل کړه چې هلته دوی امنیتي پوستې له منځه یوړې او ته پولیسې ووژل. د سیمو ییزو اوسیدونکو په وینا چې وسلوالو وروسته د غورک له چارپایو، یختون، ونی کلا، ماشا او سرخابات کلو څخه ټول خلک ایستلي او په خالي کورونو کې ځای پر ځای سوي دي. د غورک د کلي یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې خپور سي وایي چې د 4 ورځو وروسته نن جګړه درېدلې، ځکه چې د کندهار د امنیه قمندان جنرال عبدالرزاق تېره شپه د غورک د ظاهر خان باوړي ته رسېدل او د عملیاتو کومنده یې په غاړه اخیستې. د په وینا چې هلته شاوخوا 400 طالبان ورغلي و چې ټول د ملي اردو، محلي پولیسو او د سرحدي ځواکونو لخوا محاصره سوي دي. د سیمې اوسیدونکي وایي چې د یو کال راهیسې وسلوالو مخالفینو په مالمون، لام، لخشک، زردالو او چینو سیمو کې تر 60 زیات لوی او کوچني اتاقونه جوړ کړي وو او توانېدلي چې د غورک نیمه برخه ونیسي. په جنوب کې د 215 متل کلي اردو درستیزوال برید جنرال سید واقف شاه سیدی هلته د پراخو عملیاتو خبر ورکوي. د نوموړي په وینا چې په عملیاتو کې د افغان کمانډوز واکونو ترڅنګ خپل امنیه کمانډان هم ګډون لري، خو په وینا یې وسلوال مخالفینو ته د وتلو لار هم نسته. د 2012 زیږدیز کال د مارچ په میاشت کې افغان ځواکونه د ایسا په مرسته وتوانېدل چې د کندهار شمالي ولسوالۍ غورک د طالبانو له ولکې وباسي. دغه ولسوالۍ چې د کندهار ښار شمال ته په شاوخوا 100 کیلومتره کې موقعیت لري، د کندهار د نامنو ولسوالیو خاکریز او میوند ترڅنګ د هلمند له سنګین او د روزګان د دهراوت ولسوالۍ سره ګډه پوله لري. دغه ولسوالۍ چې د عملیاتو مخکې 4 کاله د وسلوالو مخالفینو په ولکه کې وه، اوس یو ځل بیا د مخالفینو د ګواښ سره مخ شوې. وسلوالو مخالفینو د غورک د امنیه کمانډان په وژل کېدو سره تامه پیدا کړې چې ټوله ولسوالۍ ونیسي، خو ممکن پر هغو د کندهار د امنیه کمانډان جنرال عبدالرزاق لخوا د ژړۍ ولسوالۍ د عملیاتو طرحه عملي سي. په ژړۍ کې شاوخوا 300 وسلوالو مخالفینو حمله وکړه چې تقریبا ټوله محاصره او په سیمه کې ووژل شول.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ازادۍ راډیو خپرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.6 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. په اوکراین کې د اکتوبر په 6 پارلماني انتخابات وشول او پرون نتیجو خودله چې لویدیز پلو روس پلو ته ماتې ورکړې، او دا مهال ولسمشر پورشونکو د یو ائتلافي حکومت په جوړولو کار کوي. د مسلې تفصیل به د ازادۍ راډیو د خبري څانګې په ریپورټ کې له جاناقه الکوزینه واورو.
نړیوالو څارونکو د اوکراین پارلماني انتخابات تایید کړي، خو روسیا وایي دوی هیله مند دي چې په دې هیواد کې د یو جوړونکي حکومت پر رامنځته کېدو سره به روانه شخړې راکمې شي. په عین حال کې د اوکراین جمهور رئیس پیټرو پوروشنکو او صدر اعظم ارسینی یاتسینوک د اکتوبر د 6 نیټې انتخاباتو کې د اروپا پلو له بری وروسته د یو ائتلافي حکومت د جوړولو لپاره خبرې کوي.
زیات شمېر اوکراینان هیله مند دي چې دا انتخابات به په هیواد کې شخړې او جګړې ختمې او سول او ثبات به رامنځته کړي. له څو میاشتو راهیسې د اوکراین په ختیځ کې د روس پلوو بلتون غوښتونکو او حکومتي ځواکونو ترمنځ خونړۍ جګړې روانې دي. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان خاص منتظم کینټ هارتسید خبریالانو ته وویل د اوکراین پارلماني انتخاباتو کې ښې سیالۍ وشوې، رای ورکوونکو ته د ریښتینې انتخاب فرصت برابر شوی و او اساسي ازادیو ته بشپړ درناوی شوی دی.
Crucial moment for the future.
د اوکراین راتلونکي لپاره په دې حساسه لحظه کې د دې هیواد ادارو او رای ورکوونکو په داسې انتخاباتو کې سخت ستونزو ته ځواب ووایي چې تر ډېره حده پکې ډیموکراتیکي ژمنې عملي شوي دي. له بلې خوا د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف وویل مسکو به د اوکراین په انتخاباتو کې له زیات شمېر سرغړونو او د کاندیدانو لخوا د زور کارولو سره سره د رایو نتیجې ومني. د روسیې دولتي تلویزیون ته ویل مسکو هیله مند ده چې دا انتخابات به په اوکراین کې یو جوړونکي حکومت ته لار پرانیزي او داسې به نه وي چې د ټولنې او روسیې سره تضادونو او مقابلو ته دوام ورکړي. د اروپایي کمیسیون رئیس حوزه مانویل براسو د اوکراین په ختیځ کې د واکمنو بلتون غوښتونکو په ګډون د دې هیواد خلکو ته د انتخاباتو مبارکي ویلې او دا انتخابات یې د ډیموکراسۍ او اروپایي بدلونونو د اجنډا بری وباله. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ د اروپایي اتحادیې ستاینه غبرګه کړې او زیاته کړې چې د اوکراین خلکو په څرګند او ډیموکراتیک ډول د بدلونونو د هیلو او اروپایي لوري په تایید خپل غږ پورته کړ. د اوکراین جمهور رئیس پیټرو پوروشنکو د اکتوبر په 26مه ویلي و رای ورکوونکو اروپایي لارې ته یو قوي او په شان تلونکی ملاتړ ورکړ.
زوچاینه شو مني پریمنه شو په سیم بز وټلچنی اگزیت پولم
ښکاره ده چې زه ډیر خوښ یم چې د پوروشنکو بلاک په انتخاباتو کې زیاتې رای وړې دي، خو دا مهمه نه ده. مهمه دا ده چې موږ به بالاخره اوکراین په لوي او اروپا په لوي اکثریت لرو.
پرو اوکراینسکو پرو ایورپیسکو بیلشست
شاوخوا 15 میلیونو کسانو د اوکراین په ختیځ دونیتسک او لوهان سیمو او کریمیا کې په دې پارلماني انتخاباتو کې ګډون نه دی کړی. د اوکراین د ختیځو سیمو بلتون غوښتونکي وای دوی به د نومبر په دوهمه خپل جلا انتخابات وکړي. کیف د امریکا متحده ایالاتو او نورو زیات شمېر هیوادونو ویلي چې د بلتون غوښتونکو لخوا انتخابات نامشروع دي او په رسمیت به ونه پیژني.
لاکی
د کوم جو سیدونکې
دلته پخپله مونږ د شارکاریا او چارکلا وزیر آباد کې اوسېږو. پخپله د لغمانی دلته راغلی دغه مال ساتو دغه میږي دغه وزې دي. دلته اخلو یو په زر په 500 روپۍ کې ګټه ورکو.
څومره مال به دي؟
د مونږ یار ډیر نه دی خو یو شل دانی دي. پارسو
له چا سره راځي؟ دلته د وړکی خور مینم څه در سره لګیا ده؟ نور څوک دي در سره؟
دلته یو می پلار ده، یو می وړکی خور دی او زوی می پلار او خور می مال کیای. زه خپل ورته پوټه کې راوړم.
کوم جی راوړی پوټکی؟
زه پوټکی ډیر لره ځان سیماریام ته زما غجن بیا دا دوانو پوټکی شو دا نو سبزی موزی راټوله کوم.
دا د کثافات له ځاینو راټولې کنه دکانو دی ځای ته ځي.
کثافات خو خوشاله پیدا کی یار سره ګډ وډیا شو تر راوړو مال مړکای. زه سیماریام ته دلته دا کراچی دا سبزی سره راوړو ګنده سیغه مون تر راوړو.
در باندې خرڅې کی مفت کی؟
هغه کلا کلا سی بیا ډیر بیا مفت راکې سی بیا لک کم سی ذاتی پیسې راوړیا یا کلا وای مستې راوړیا بیا لک دیږي کی ور واچو
گندا در سارا گرزائے دا میگی او اسی خوب دینے وہی
وہ ہم ایسے کا خبر نہیں خود وا مولا زرت راتا سی راتا سی غلط فصل کے گاڑی سی اسڑے کان زگانے کی سی دلت درا اس ما فصل دے خراب کر
نو تے بے قص لمی گنا اخلی
نسنگ غسرا سڑی مان زور نہ سی ذاتی می گرا ہن سی او
تخبل تو کلانی
زباد لاس کلانی ما
سنگ دا مکتب او تعلیم تم جی کنا
نو رام ز تعلیم وای کز دا پوټه کې راوړم ته سي تعلیم تلاړ سم ته میګه خوشي دي. هغه زوایم چې دا میګه وساتم که زه مکتب وایم.
نو دلته خو مکتبونه دي دي څه نه کې ست نیمه ورځ مکتب وای نیمه ورځ د مالونه او پی
هغه څه نه کې بس یو ورځ ورته مال ته پوټه کې راوړم بل ورځ نه وړم به به مرزيږي وسنه لرو پیسې نه ستر سره چې زه تعلیم وایم مکتب وایم سبا یې چې سما خان کور ته راځو.
لدې میګو نام د ځون خچليږي خوړو بس هم در رسیدي کنه
نو ولای سم در پدر پراته دل تر غلی پردیم زکه کید پراته هغه وای کله زی بار سی کله وای مبارک بد حال ده خیمیم در ولیدی
څه غوړی چې زوند څنګه ای ته یو مشو می راتلن کې ته ځان لپاره څه غوړی زوند څه رقم غوړی
زو وای مس زمانه لو خو یو تکړه زلمه جوړ سی زو وای خو تعلیم وای ما یو لو سه مصبرانه جوړ سی بد عمله کار و نکو ښه کار وکړو. انډیوالان مې دي راته وایي ته ډېر بېکاره سړی یې، زه پوستکو پسې پوستکې راټوې، مونږ غونته ځوانان نه یاسې سي، لاړ سې مکتب ووایه او ښه پاکې جامې واغوندئ، پیغورونه راکړئ. مونږ وایي زه خدای به خیر کړي، مونږ به خدای د تعلیم کې ځان واچوو مکتب کې.
دوستانو د ژوند رنګونه مو واورېدل. په همدې سره دا نیم ساعت خبري مجله پای ته رسوو. خو دا د ازادۍ راډیو د نن ورځې لومړنۍ خپرونه وه. په نیم ساعت خبري مجله او زموږ د ټولې ورځې خپرونې لا په مخ کې دي. سلطان محمد سرور په سټوډیو کې دی او په راروانه نیم ساعت خبري مجله کې به د درسره وي. سلطان ستړی مشي.